محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ او ست خبرونې سره زال یس خرابیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لمریز کال د میزان یا د تلی د میاشتې 15 نیټه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده، چې د 1440 قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 14 سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د ترامپ لخوا د غزې لپاره د وړاندې سیمه طرحې په اړه بحث وکړو. ورپسې به هم استاسو په غږونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واورو، او په پای کې به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره به مو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان پښتو nahaniwi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په جنیوا کې د ایران استازی د سیونیس رژیم د جنایاتو په غندنې باندې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د ایران د خارجه وزارت له جکپوري چارواکي سره کتلي. په لبنان کې فرانسوي ځواکونه اسرائیل رژیم سره د مرستې لپاره ځانونه تیاروي. د حماس او د اسرائیل رژیم د خبرو اترو لومړی پړاو پای ته ورسېده. د سولې له خبرو سره هماله د غزې په جنوبي سیمه باندې د اسرائیل رژیم درنې بمبارۍ دوام موندلی، او ترامپ یې دعا وکړه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره ښه چانس شته. قدر من اوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزارت مرستیال او د ټولنیزو چارو د ادارې رئیس په جنیوا کې د غزې د خلکو د نسل وژنې او د ایران پر ضد د سیونیستي رژیم وروستۍ تیریو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې دا جنایت باید د نړیوالې ټولنې لخوا په زغرده او بې له قید او شرط څخه وغندل سي. سید محمد بطحایی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې همدارنګ د ایران لخوا د افغان کډوالو د قربتو پاړه خبري وکړي. هغه د ایران لخوا د سلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربتوب او د دوی لپاره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو د برابرولو لپاره د میلیاردونو ډالرو لګښتونو په اړه د وضاحت په ورکولو سره د کډوالو د کمیشنرۍ د بودیجې د پام وړ کمښت او له ایران سره د کډوالو په برخه کې د مرستو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو مرستیال ټینګار وکړ چې د کډوالو په وړاندې د مسؤلیتونو د عادلانه ویشلو پورې اړوند اصول باید په رښتینې توګه عملي سي، او د ملګرو ملتونو له لوري له لوړې کمیشنرۍ څخه وغوښتل چې د ایران په ګډون د کډوالو له کوربه هیوادونو سره د مرستو لپاره عادلانه بودیجې ماډل غوره کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي آسیا عمومي رئیس د مسکو فارمټ مشورتي ناستې په درشل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د اکسپرت ټولنیزې شبکې کې ولیکل د مسکو فارمټ مشورو له پیل وړاندې مال خپل ایرانی همکار محمد رضا بهرامي سره ډېره ښه لیدنه درلوده. هغه زیاته کړه موږ د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه ژور بحثونه وکړل، او د ګډو اندېښنو په تیره بیا د طرحګرۍ دوامداره ګواښ په اړه مو نظرونه تبادله کړل. صادق خان لیکلي دواړو خواوو د ګډو ننګونو د حل لپاره د دوامدارو خبرو اترو او همغږۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. تیره ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د سیمې د وروستیو پرمختګونو په اړه د خبرو اترو لپاره تهران ته رسمي سفر کړی وه. د مسکو فارمټ په نوم وهمه مشورتي غونډه نن د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په حضور سره پیلیږي او د بندو دروازو تر شا به ترسره سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په وینا په افغانستان کې د ملي پخلاینې هڅونه او د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د سیاسي اقتصادي ترهګرۍ او مخدره توکو پر صد مبارزه په برخو کې د عملی همکارۍ پراختیا به د دې ناستې له مهمو موضوعاتو څخه وي او همدارنګه په یوه ګډه اعلامیه د ناستې په پا پای کې هم صادریږي. د افغانستان لپاره د مسکو فارمټ و هم مشورتي غونډه د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو وروسته لومړنۍ ناسته ده. روسیې د روان کال په لومړیو کې د افغانستان د نوي سفیر اعتبارنامه په مسکو کې ومنله او په دې توګه لومړنی هیواد و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژندی. هاخوا بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت په سمارټ تلیفونونو بندیز لګولی. په دې اړه زموږ خبریال راپور ورکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې دغه وزارت په مرکزي ریاستونو، جامعاتو او پوهنتونونو کې د څلورم او تر هغې د ښکته بستونو ټول کارکوونکي باید په رسمي وخت کې د ځیرکو ټلیفونونو له کارونې ډډه وکړي او باید دفتر ته یې رانه وړي. د یاد وزارت ویان ضیاءالله هاشمي ویلي د ځیرک موبایلونو کارونه د اداري کارکوونکو د زیاتې بوختیا او اداري چارو د خنډ او ځنډ لامل کیږي. د نوموړي په خبره اړوندو ریاستونو کې چارې د دفتري ټلیفونونو، ساده موبایلونو او کمپیوټرونو له لارې ترسره کیږي، نو د ځیرکو ټلیفونونو کارونې ته اړتیا نشته. د ده په وینا دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اداري چارې پر وخت ترسره شي او ځنډ رامنځته نه شي.
د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه وکړه چې په اړوندو مرکزي ریاستونو، جامعاتو او پوهنتونونو کې د څلورم او له هغې کښته بستونو کې ګمارل شوي کارکوونکي په رسمي وخت کې د ځیرک موبایل له کارونې څخه ډډه وکړي.
په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې ځیرک موبایلونه په کارونو کې د چټکتیا او معلوماتو ته د لاسرسي لامل کیږي.
استفاده از تلفون هوشمند در ادارات باعث میشه یک کارمند به اثر وقت به معلومات و اطلاعات دقیق دست پیدا بکنه، مطابق به او اتقاد تضمین بکنه تا خدمات لازم به مردم در اسرع وقت ارائه شود.
هیر دی نوی چې دا بندیز داسې مهال لګول شوی چې څو ورځې مخکې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم په هرات کې د زده کوونکو یوې غونډې ته ویلي وو چې زده کوونکي د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره له برېښنایي وسایلو په ځانګړي ډول د ځیرک موبایلونو له کارونې ډډه وکړي. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د فرانسې ځواکونه چې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو تر عنوان لاندې د لبنان په جنوب کې شتون لري، د حزب الله غورځنګ د غړو د ټرر لپاره له سیونیسي رژیم سره استخباراتي او عملیاتي همکاري پیل کړي دي او له مقاومت سره د راتلونکي جګړې لپاره تیاری نیسي. د لبنان ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د فرانسې ځواکونه نه یوازې د جوړښت او ماموریتونو له پلوه، بلکې د کیفیتي وړتیاو له مخې هم د سولساتو ځواکونو له اړتیاو څخه زیات فعال سوي او په عملي توګه استخباراتي او پوځي یرغلیز یونیټونه جوړ کړي دي. د ځینو با خبرو سرچینو په وینا د فرانسې ځواکونو په جنوبي لبنان کې درانه او حتی ستراتیژیکو وسلو لکه د مسترل توغندوي سیستم په شمول پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. په داسې حال کې چې حماس د اسرایلو رژیم لخوا د غزې ترنګې پر ضد دوامداره بریدونه د سیونیستي اسیرانو د ازادۍ په وړاندې جدي خنډ بللی، د حماس غورځنګ او د مصر او قطر منځګړو ترمنځ د لومړۍ ناستې خبرو اترو د مصر په شرم الشیخ ښار کې پای ته رسېدلی. دواړو خواوو د خبرو اترو د راتلونکو پړاوونو او د هغې د عملي کولو د لارو چارو په اړه لومړنۍ موافقې ته رسېدلي. د الجزیره د راپور له مخې په دې ناسته کې د حماس د جکپورو غړو من جمله خلیل الحیا او ظاهر جبارین ګډون درلوده. دوه هغه کسان چې وړاندې په دوهې کې د سیونیستي رژیم له هوایي بریدون څخه ژوندي پاتې سي وو. د غزې د جګړې د درولو په هڅو کې د حماس یوه پلاوی د خلیل الحیا په مشرۍ د دوشنبه پرواز د مصر شرم الشیخ ښار ته ورسېده، تر څو د مصر او قطر په منځګړیتوب له اسرایلي لوري سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې ګډون وکړي. د اوربان هوکړه د سیونیست اشغالګرو ځواکونو وتل او د اسیرانو تبادله د دې خبرو اترو مخه بلل سوې ده. مصري سرچینو اعلان کړی چې دا خبرې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وړاندې شوي طرحې په چوکاټ کې ترسره کیږي. په دغه طرحه کې اوربان د تل ابیب له موافقې وروسته په 2 ساعتونو کې د اسرایلي اسیرانو ازادۍ او له غزې څخه د اسرایلي رژیم د پوز تدریجي وتل شامل دی. دا خبرو سرچینو په وینا حماس چمتووالی ښودلی ده چې د غزې اداره د خپلواکو فلسطیني شخصیتونو یوې ډلې ته وسپاري. هغه پلاوی چې د فلسطیني ډلو په سلام مشورې او د عربي او اسلامي وادونو په ملاتړ سره به د غزې د چارو مدیریت پر غاړه واخلي. حماس همدارنګه ټینګار کړی چې د غزې راتلونکي او د فلسطیني ولس حقونه باید یوازې په یو فلسطیني او جامع چوکاټ کې وڅېړل سي. د کارپوهانو په وینا د حماس د بې وسلې کولو مسله یوه لویه ستونزه ده. دا هغه موضوع ده چې په ځانګړي توګه د نتنیاهو په کابینه کې توندلارو په کلکه پرې ټینګار کوي. په دې تړاو د اسرائیل رژیم د امنیت وزیر بن گویر ویلي چې که حماس بې وسلې نیسي دی او د هغه ګوند به د نتنیاهو له کابینې څخه ووځي. له بلې خوا حماس په کلکه اعلان کړی چې د وسلو د پرېښودلو اراده نه لري. په داسې حال کې چې د سیونیستي رژیم پوځ وړاندې اعلان کړی و چې په غزې کې خپل بریدونه درولي او خپلو قمندانانو ته یې امر کړی و چې یوازې دفاعي عملیاتونه ترسره کړي، فلسطیني سرچینو د رفا په جنوب کې د یوه نوي هوایي برید خبر ورکړی دی. د فلسطیني رسنیو د راپور له مخې د سیونیستي رژیم د پوځ جنګي الوتکو تېره شپه د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح المواسي په سیمې باندې درنې بمبارۍ کړي دي. فلسطیني رسنیو تر اوسه د دې برید د احتمالي مرګ ژوبل او زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. د سیونیستي رژیم لخوا د هوایي برید په داسې حال کې ترسره سو چې وروسته له هغې چې د غزې د اوربند په اړه حماس د امریکا د ولسمشر له وړاندیز شوي طرحې سره مشروطه موافقه اعلان کړه. د اسرائیلو پوځ په تېره ورځو کې ویلي چې په غزې کې عملیاتي وضعیت بدل سوی او د دوی د ځواکونو تمرکز به په دفاعي عملیاتونو باندې وي. د امریکا ولسمشر دونالد ټرمپ د غزې په اړه د هوکړې د نږدېوالي په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ادعا یې وکړه چې ډېر ژر به په دې اړه یوه هوکړه ترلاسه سي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې په یوه خبرې ناسته کې ادعا وکړه چې د دوه کلنې ویجاړوونکې جګړې د پای ته رسولو لپاره ځانګړی پرمختګ سوی دی. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه تمه لري د سېشنبې په ورځ چې د اکتوبر وهم د برید او د اسرائیلو د غزې پر ضد جګړې له دوه کلونو سره له دوهم کلیز سره سمون خوري د غزې یا اسیرانو په اړه موافقه ترلاسه سي، وویل زه فکر کوم چې موږ به ډېر ژر دا موافقه ترلاسه کړو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه ما ته دا ویل سخت دي، په داسې حال کې چې دوی کلونه کلونه هڅه کړې چې له غزې سره هوکړې ته ورسېږي، خو زه ډاډه یم چې هو موږ به د غزې په اړه یوې موافقې ته ورسېږو. هغه د ترکیه او سعودي عربستان په ګډون د ځینو هیوادونو ملاتړ ته اشاره وکړه او ویې ویل ټوله زموږ د طرحې ملاتړ کوي تر څو دا هوکړه ترسره سي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدونکو، له فلسطینیانو پرته هوکړه فریب یا خیانت از موږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی، په دې لړ چې تر پای موږ سره ملګرتیا وکړي. سیاسي شینونکی او د ګارډین په خوانی جګپوري لیکوال ډیوډ هرست د میډل سای رسنۍ لپاره په یو مقاله کې لیکي عرب او مسلمان مشران کولای سي دیا وکړي چې د ټرمپ له طرحې څخه د ملاتړ په ښودلو کې تېروتلي دي، ځکه چې په واشنګټن کې اعلان سوې طرحه په بنسټیزه توګه د هغه څه سره توپیر لري چې دوی مخکې په نیویارک کې ورسره موافقه کړې وه. خو دا تر ټولو په خوشبینانه حالت کې دی، بل تعبیر یې خیانت دی. هرڅه زیاتوي په داسې تاریخي وخت کې چې د نړۍ عام افکار په ښکاره ډول د اسرائیل رژیم په خلاف دي او ډېر شمېر هیوادونو د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلي، اته عرب او مسلمان مشرانو داسې یوې طرحې سره موافقه وکړه چې ضمانت کوي د اسرائیلو د غچ له کنډوالو څخه یعنی غزې څخه هیڅ خپلواک دولت په سر راپورته نه کړي. هیڅ تضمین نسته چې د فلسطینیانو قومي پاکونه او نسل وژنه به ودرول سي، ځکه د دې توافق د ټرمپ د طرحې له مخې د اسرائیلو ځواکونه به د غزې ترانګه پرې نږدي او دا نتنیاهو دی چې پرېکړه کوي په کوم صورت او کومه کجه غزه د نړیوال ثبات ځواک یا ISF ته وسپاري. همدارنګه هغه ټاکي چې غزې ته به څومره مرستې او د بیا رغونې مواد واستول سي. د اسرائیلي رژیم د ځواکونو د وتلو لپاره هیڅ مالویش په نظر کې نه دی نیول سوی. د دې طرحې له مخې د غزې په بیا رغونه کې د فلسطیني مشرتابه لپاره هیڅ رول نه دی په پام کې نیول سوی. غزه په رسمي او پرېکنده توګه د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه جلا سوې او د دې دواړو فلسطیني ټاټوبو د یوځای کېدو هر ډول فکر په بشپړه توګه شاته غورځول سوی دی. ډیوید هرست زیاتوي د ترکیه، قطر، سعودي عربستان امارات، اردن، مصر، اندونیزیا او پاکستان، یعنی د دوه غاتو یوادونو هیڅ یو مشر او خارجه وزیر له دې طرح سره تر هوکړې مخکې فلسطینیان سره مشوره نه ده کړې، لکه څنګه چې فلسطینیان په ټاکل سوي دولتي جوړښت کې چې پرې تپل کیږي هیڅ واک او صلاحیت نه لري. دا حیرانوونکی نه ده چې د نتنیاهو په خوله موسکا وه، او دا هم د حیرانتیا خبره نه ده چې هغه د اسرائیلو د تلویزیون لیدونکو ته وویل چا فکر یې کاوه چې داسې یو کار ممکن سي. تل ویل کېدل چې باید د حماس شرایط ومنل سي، ټول اسرائیلي پوځیان باید وباسل سي، زموږ ځواکونه باید شاته لاړ سي تر څو حماس بیا راژوندی سي او د غزې ترنګه بیا ودانه کړي. دا ناممکنه ده، دا به هیڅکله ونه سي. بیا د فلسطیني دولت د جوړولو د موافقې په اړه وویل نه، په هیڅ صورت کې دا په هوکړه کې نه ده لیکل سوی، خو موږ یو ټکی روښانه کړ، موږ په کلکه د فلسطیني دولت د جوړولو مخالف یو. ولسمشر ټرمپ هم دا خبره کړې، هغه وویل چې په دې باندې پوهیږي، په دې اړه هغه سم دی. د هوکړې د چلو مادو وروستۍ ماده یوازې وایي امریکا به د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ خبرې اترې رامنځته کړي تر څو د سوله ییز او سوکاله ګډې استوګنې او ژوند لپاره د سیاسي راتلونکي په اړه موافقې ته ورسیږي. د فلسطین یوازیتوب که حماس بندیان وسپاري هیڅ تضمین نسته چې جګړه به پای ته ورسیږي، او د فلسطینی بندیانو د ازادۍ لپاره به هیڅ اړم پاتې نسی. که چیرې ورسره مخالفت وکړي، جګړه به د ټرمپ په بشپړ ملاتړ سره دوام وکړي. د سعودي عربستان، امارات، اردن او مصر د تسلیمېدو څخه باید حیران نسو. ترکیه او قطر هم په دې موضوع کې شریکان دي. دواړو د داسې یو اړخیز او ظالمانه هوکړې په تاییدولو سره فلسطینیان ته شا کړې ده. وس له دوو کلونو نسل وژنې وروسته اسرائیل ته بشپړ جواز ورکول سوی چې په غزې کې پاتې سي، که په مستقیمه توګه وي او یا هم د انګلیس د پخواني لومړي وزیر تونی بلیر په څیر منځګړو له لارې. حتی که اسرائیل لږ خپل ځواکونه په بشپړه توګه شاته کړي، بیا به هم د غزې پولې وتړي او د مرستو او بیا رغونې موادو مقدار او کیفیت به کنټرول کړي. په الاقصی جومات د برید جواز لري. د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د سیونیستي شارګیو د جوړولو جواز لري. دا د سلو د هوکړې همهغه فرمول دی، خو دا ځل په خورا پراخه او خطرناکه کچه. فلسطینیان ته به یوازې هغه مهال اجازه ورکول سي چې د اسرائیلو تر څنګ په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي، کله چې دوی ځان د هغوی غوښتنو ته تسلیم وشي. په هغو سیمو کې پناه واخلي چې سیونیستي شارګۍ میشتو لا تر اوسه نه دي نیولي. دا او د نن ورځې تفسیره. د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم لومړی هر کله راشه خبرون ته غوښسې، لاغه ورسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، بیا به ساسو له حضوره رخصت شو. زموږ سره ملو وسی.
کلا
راشا
د لوی پټمن او نیومن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه ګولبن خوګو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنې په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی هر کله راشه پروګرام کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
قدمونه په لیمو هر کله راشه قدمونه په لیمو هر کله راشه د اخلاص غیګه به تلوي زمون خلاصه. میرمن فاطمی ډیره ډیره مننه. زه هم خپل خوګو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمون ټول قدرمنو او خوګو ملګری به ان شاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو کې سو او شعرونو پیغامونو ته ناست وي او د خپل خوګو خوګو او قدرمنو ملګرو میناناکو خبرو ته به غوږ وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نو ګولانو د شاملې دوه لپاره مېرمن فاطمی د واتس اپ د گروپ شمیره هم د خپل خوګو اوردونکو خدمت وړاندې کوو.
بله،
په دې هیله چې خپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زمونږ د واتس اپ گروپ شمیره در سره ولګی چې په دې ډول دی: 00999 4545 4543. همداشان پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه هم مونږ ته رالیږلی شئ. همداراز pastory.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورټي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکې او دغه شان لنډ شان ویډیو کلیپونه هم لیدلې او اوریدلی شئ. نو خوږو اوریدونکو، دلته مو که خوښه وي نو یو لنډه شانده ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
نو قدرمنو او خوږو دوستانو، بیا په ارکل راشه ګولبن کې تود هرکلی کو ستاسو له حضوره. ارکل راشه نو راګرځو ستاسو قدرمنو اوریدونکو معلوماتي لیکنو، کره کتنو او شعرونو ته. حمید صاحب دا هم نیخ په نیغه زو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته، دا هم له پاکستان از موږ یو ګران دوست او اوریدونکو چې البته خپل نامه یې نه دی لیکلی. نو یو ځل بیا خپل خوجو اوریدونکو ته درخواست کوو چې له خپل لیکنو سره حتمن حتمن خپل نامه او نوم او د ټاټوبۍ ادرس ولیکي.
ان شاء الله بیا
ولیکي، او یا لږ تر لږه خپل نامه ضرور ولیکي، ځکه چې دا معلومه شي موږ ته چې موږ د قدرمن اوریدونکو کو د چا لخلې موږ
د کلام او یا د شعر او یا د غور ډیره خبره ده.
بیخي قدرمن ګلاب د کومې څنګه دی؟
بالکل.
نو د قدرمن دوست او اوریدونکو یو ډیره په زړه پورې لیکنه مشتره لیږلې ده چې البته تیر یو حد وجده ده، خو هڅه کوو چې وخت ته په پام سره په بیړی سره لخپل قدرمن اوریدونکو سره شریک
کړم. سمه ده.
د قدرمن ورور لیکي چې د قبایلیت ناسور او پښتانه لکه چې دای زما په خیال چې د لیکنې عنوان دی.
نو مخکې څه لیکي دا قدرمن ورور؟
نو قدرمن اوریدونکی او دوست، زموږ دوست پنه لیکي چې په نړۍ کې اکثر قامونه د خانه بدوشي نه قبایلیت او له قبایلیت نه قامیت ورګر شوی دی.
وای چې د خانه بدوشی نه دی قبایلیت ورکړی دی، او قبایلیت نه بیا هم قامیت په ورکړه.
وای چې پښتون هم د نړۍ یو تاریخي او زوړ قام دی، خو نن سبا زرګونه کاله پس په دې یو یشتمې پیړۍ کې د قبایلیت په اړه په داسې حال کې چې د ولس حکیم یعنی خوشحال بابا وایي چې د افغان په ننګ می وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال
خټکیم،
او دا هم وایي چې درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او آشکار. په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو ولی هیڅ نشو له یو بل خبردار. نو حمید صاحب وایي چې علامه اقبال هم افغان ملت ګڼي، او خوشحال بابا د دغه ملت حکیم، ځکه خو وایي چې خوش سرود آن شاعر افغان شناس، آن که بیند باز گوید بی هراس، آن حکیم ملت افغانیه، آن طبیب علت افغانیه، راز قومی دید و بی باکانه گفت، حرف حق با شوخی رندانه گفت.
آها، گوره دا ملگره بیا مخی وایی چه علامه اقبال پا اردو که هم دا خوشحال خټک دا وصیت پا سرخط دا بابا فکر نظم کرده ده چی وایی. پا حقی که هم دا ملت ترکیبی کارا ولی ده. نو علامه سی وایی: قبائل هم ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. نو بیوئی دا شناخت تر حدا خو خبرا زڑا زڑا آخلی، خو نن سوا چی چوک یو قبیلہ منظمہ وی او چوک بلا او اکثر پکے جان تا کام آئی، لکہ یوسف زی کام، افریدے کام، بنگخ قوم، توری قوم، وزیر قوم، مسعود قوم او داسی نور. نو یورو را نہ یوسف زی کام دے او نہ افریدے او نہ بل، کام افغان او پختون دے. نو زکا خو پا سلگونو کلونو پا خوا رحمان بابا ویلی دی چھے کشور دا افغانان پر معطر شی، چی کشور دا افغانان پر معطر شی، دا هر بیت مصرع میں زلف دا خوبان کا. او خوشحال بابا بیا ہموائی چھے دا افغان پا ننگ میں وطرل تورا، ننگیالے دا زمانے خوشحال خٹکیم. نو زما په خیال مونږ ته د پښتون په حیث د یو کېدو او د خپل قوم لپاره د دستوري حقوقو د غوښتنو ضرورت دی. کا دانه ونه کیږو نو هم رانه نور خلک وسایل تروړي او هم زمونږ په سرونو سوداګانې کوي.
واقعا واقعا هم داسې ده. نو واقعي د دغه ورور ډیر په زړه پورې مطلب
واقعا
او په تفصیل سره لرلېږي. کورې ودان زړه سوانده او ملت پال ښکارېږي. باید ټول پښتانه سره یو قوم شو، ډلې ټپلې او واړه واړه قبیله توپ پریږدو او په یو قوم سره خپل خوش او ترورولی د وطن بیرته آباد او شاد کړو.
بالکل انشاءالله.
نو دغه قدرمن ورور ډیر ډیر مننه. البته باید وایو چې لخپل لیکنې سره خپل نوم حتمن حتمن
لیکي. بالکل بالکل همداسې. نو مېرمن فاطمی دا هم زموږ یو بل ملګری گلداد خان د پاکستان د کرمزیلی له علیزیو سیمې یو څه شعر علی گلی دی. ما څوره خیال دی چې شعر یې علی گلی دی.
ها
نو وای ز چې کله تکل وکړم مې کدی تا تو با و بسم سر ټیټ کړم سوچ دی تا. ها په دنیا کې لا مرګي خلاصې دل نشته، هر لار دا غزیدلې هدیرې تا. د مالدار خاده کې هر سړی غړیږي.
bale
د مالدار خاده کې هر سړی غړیږي.
د
غریب سړی څوک نه ځي جنازې ته. بے وسیدا د حجرې دیوا مې مړه ده، پتیاره کې یاران نه راځي حجرې ته. ما نبی وزیر ته خپل غربت را یاد شي. ما نبی وزیر ته خپل غربت را یاد شي چې سوالګر مې ولاړ وي دروازې
ته. نو ډیره مننه کوو د ګران قدرمن اوریدونکي ګلداد خان صاحب چې د تکړه شاعر نبی وزیر په زړه پورې شعر مشتره لیږل. نو بیا هم د خپلو قدرمن اوریدونکو د خوږو خوږو او لپند ډکو شعرونو او لیکنو په تمه یو. نو که ستاسو خوښه وي حامد صاحب یو لنډه دمه به وکړو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
نو یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو په ورین تندي سره هرکلی کوو. ستړي مشئ. مېرمن فاطمی دا هم زموږ یو بل ملګري ښاغلی رحیم صاحب د یو ډېره په زړه پورې البته د واده په مناسبت یو شعر علی گلی دی. نو وای وای چې دا عنوان دی د واده په مناسبت، یعنی دا شعر چې علی گلی دی وای چې دا د واده په مناسبت دی. نو رحیم صاحب وای چې واده وکړه ای طالبا، واده وکړه ای طالبا چې پوره دی شي ارمان
او ایمان.
واده وکړه ای طالبا چې پوره دی شي ایمان، لغه مرسته حاصل بکړي سکون او اطمینان.
بشک
سکون حل راضی چې شرایط ورته پوره کړی. سکون حل راضی چې شرایط ورته پوره کړی. عمل د خدای په قول هم د رسول منه
فرمان
د یو نه چې ته دوه شې نو د دوه زړونو مالک شوې. د یو نه چې ته دوه شې نو د دوه زړونو مالک شوې. په هر څه کې به خیال ساتې د هغې او هم د ځان. هغه لباس د تا د او ته هم ورته لباس یې. رازونو ته یې جوړ کړه په خپل زړه کې
قبرستان.
دروغ غیبت تهمت او ګناهان به مو خراب کړي. دروغ غیبت تهمت او گناهان به مخرب کړي د ځانه وینا نکړم دا فرمان دی د قران واده کې حرام شوی دي سازونه اسرافونه ډیر زبردست واده کې حرام شوی دي سازونه اسرافونه خراب دي حالات شي خدای په لاس دی ټول جهان کمینه کړي د بل خپل خځه بے وفا شي نو ورک به دي سکون شي هم به ژوند شي در تر ګران حرام خوړو اثر بد په اولاد کوي
رحیمه
اوس ځان ښکارا کو کنه حرام خوړو اثر به په اولاد کوي رحیمه بیا خپل به بچو ته وای ته غټ
شیطان وای واده وکړای طالب چې پوره د شی ایمان لغم او رست حاصل بکړي سکون او اطمینان طالبان علم ته وای
بالکل هغه هغه مطلب ده خدای دې خان مېرمن فاطمه لیکل دي چې د طالب پتی تاسو د واده کون کې هم کارولې شي چې څوک واده کوي
واده کوي او بل په اخرم کې وای چې حرام خواړه اثر بد په اولاد کې وی رحیمه بیا خپل به پچو ته وای شیطان. نو محترم ډاکټر رحیم صاحب ستاسو د دغه شعر څخه ډیره ډیره مننه چې په شعرونو او په اشارو او کنایو کې مو دومره په زړه پورې پندونه وړاندې کړي دي. نو پاک خدای دې ستاسو په فکر او قلم برکت نازل کړي او تل تر تله مو پاک خدای ژوندی او سلامت لره. نو انشاءالله تعالی بیا هم به زموږ سره خپله اړیکه ټینګه وساتئ او له خپلو پندونو او خوندورو شعرونو او کیسو او مطالبو به مو خبروئ. یو ځل بیا ستاسو نه ډیره ډیره مننه کوم.
نو مېرمن فاطمه که تاسو خو خوښوي وخت هم ډیر راسره کم دی نو لاړ به شو د خپلو خوږو اورېدونکو غږیزو
پیغامونو ته.
نو دا هم زموږ یوه تکړه او قدرمن ملګري ښاغلي لیاقت حسین پراچا له کورمې ضلع څخه یو پیغام رالیږلی دی چې ګورو څه راسره شریکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کوم د هر کله راشي پروګرام اجرا کوونکی او دی ټیم چې څومره سماعت کوونکی دی دوی ټولو په عرض کې سلامونه عرض کوم. غزی حوالې سره زه لیاقت حسین د پرچنار بشنده فلل د کابل نه یو څه عرض پیش کوم. غزه مسله یو انساني مسله ده، نو دا په جمله انسانان سدی دنیا کې زندگی کوي دوی ټولو باندې واجب ده. نن ډیرو خلکو خپل کومه احساس ذمہ داری و سامود کروان په شکل کې شاغوي لاړه خپل شرعي ذمہ داری انساني همیونیټی څخه ذمہ داری و هغه غوی ادا کړله. بهرل مشکلات ورته مخ ته پیښ شول مختلف قسمو سره، خو بهرل هغوی خپل کوم اظهار وجود و هغه وکړلو. نو هر کور کې داسې ضرورت ده همدې شکل سره چې د غزي مسلمان چې دی هغه دې ټیم کې ننه ډیر زیات مشکل کې او ډیر زیات تکلیف کې دی. نو په کار د مخپلو کورو کې فکر وکړو د خپلو بچانو ته چې سترګې وغړو، همداسې د غزۍ بچانو ته چې سترګې وغړو، نو بیا انسان ته خپله انسان کې ننه کوم احساسات یا هغه بیا بیدارېږي. خو زه افسوس کوم دی هغه کې ده چې د غزۍ دغه مظلومان، د غزۍ دغه ماشومان، د غزۍ دغه خویندې او د غزۍ دغه تورسری نن د دنیا مسلمانانو پریکداولې دي او هغوی خپله احساس ذمہ داری نه کوي. و 50 اسلامي ملکونه دي، کدا واقعا وغواړي نو بالکل د غزې مسله حل کوي شي، خو مشکل دا ده چې متاسفانه دا ټول ملکونه چې دي په دې اکثر ملکونو کې اکثر خلک چې دي هغه خرچوي دي، هغوی د امریکې او د اسرائیلو د هغوی چې کوم فکر دی، د هغوی کوم طرز دی، د هغوی چې کوم احکامات دي هغه اجرا کوي او دغلته خپل چې کوم شرعي ذمه داري دي، انساني ذمه داریانې دي، هغه نه اجرا کوي. د غزې چې کوم مسله ده، دې مسلې ته داسې فکر نه کوي چې مونږ دغ مسله حل کو. الان کې د دې لپاره نه صرف و 50 ملکونه بلکې یو څو ملکونه کاو غړي دا مسله حل کېدای شي. د دې حل شته د هرې وی مسلې حل وی دا نه چې حل نه لري. خو بس خبره ده، د افسوس دغه ده چې مونږ ته دغه احساس به خدای مونږ ته کله راکوي. نو داسې ده چې هر څوک چې دغه پیغام زمونږ واوري، غټه خبره خدا ده چې اول مونږ دعا وکړو. که مونږ نه یو حرکت کیږي د غزې دپاره، هر یو حوالې سره وي هغه پکار دی مونږ وکړو په هر میدان کې. که بیا نه کیږي، کم از کم دعا وکړو. خدای پاک انشاءالله د ګرد مسلمانانو د ګرد انسانانو آواز واوري. انشاءالله خدای مهربان دی چې دغه مسله به زر تر زره حل شي. خو زه به دومره وایم چې خدای د دغه ملکونه هدایت کړي چې د کوم د امریکې او د اسرائیلو دپاره کار کوي. افسوس په نامې اسلامي ملکونه دي، خو نوره د اسلام یو کار پکې اجرا نه کیږي. بس صرف اور صرف په نامې د اسلام غږ کوي، د اسلام ناره کوي. نوره چې ده د اسلام کوم احکامات دي، د خدای پاک چې کوم هغه شونه چې مو باندې واجب دي انسانانو باندې، هغه اجرا نه کوي. نو زه په اخیره کې بس تاسو ټولو نه همدغه یو ریکوست کوم چې غزې دپاره دعا وکوئ. د غزې مسله چې کوم دی، خپل د کور مسله وګڼوی. او انشاءالله زه امیدوارم چې د غزې مسله به زر تر زره حل شي. انشاءالله دعا کوو چې خدای پاک د ګرد معصومو له خاطره د غزې د مسلمانانو آواز واوري، د غزې مسله زر تر زره حل کړي. آمین یا رب العالمین.
وا لیاقت حسین پراچا صاحب، واقعی تاسو خو د ورځې په اساس ډیر په زړه پورې او واقعي پیغام را لېږلې دي. ګوره نن سبا وخت د فلسطین په غزې ترانګې کې زموږ مسلمان خویندې ورونه او په تیره بیا واړه واړه ماشومان حتی د لوږې او تندې له امله مري. او درست اسلامي امت، بلکې درست نړۍ او درست انسانیت ورته په ټغو ټغو سترګو ګوري او د خپلو خویندو ورونو او ماشومانو هیڅ ډول مرستو ته نه دانګي. بالاخره دا خو د انسانیت تقاضا ده چې که څه هم مسلمان نوی او انسان وي، نو ورسره د مشکلاتو په وخت مرسته او د هغوی په فریاد لبیک ویل پکار دي. نو میرمن فاطمی نن سبا وینو چې په درستی نړۍ کې انسانیت بیدار شوی دی، خو له بده مرغه په اسلامي امت کې په تیره بیا د اسلامي هیوادونو مشران او سیاستوالان د غفلت په خوب ویده دي.
متاسفانه
د خپل مسلمانو خویندو او ورونو مظلومانه چغو ته هیڅ جواب نه ورکوي. ان تر دې چې ځینې اسلامي هیوادونه له غاصب وحشي او جنایتکار او خونخوار سیونیستي رژیم سره د فلسطین د غزې تړانګې د مظلومو او بې څوکه خلکو په نسل وژنه کې مرسته هم کوي. الله اکبر، اخر دا څنګه مسلمانی ده؟ دا څنګه انسانیت دی؟ اخر زموږ مسلمانی څه شوه؟ زموږ انسانیت څه شو؟ ولې د نورو په فریاد او چغو نه ویښیږو؟ ولې مو د غفلت په خوب ویده یو؟ نو آخر د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله و سلم د حدیثونو مو یاد نه دي چې د بل مسلمان او مظلوم په فریاد او چغو باید ورسره مرسته وکړو او له مشکلاتو او بحرانونو یې وژغورو؟ آخر به د رسول الله بزرګوار په وړاندې څه جواب ورکوو؟ آیا د فلسطین د غزې تړانګې د هغو بېګناه نوزیږو چې حتی په خاندا او ژاړه هم نه پوهیږي، په وینو کې لتپت جنازې نه وینو؟ آیا انسانیت بیخي مړ شوی دی؟
ستاسو خبرې او ستاسو موږ د قدرمن اوریدونکي د پیغام ته چې وګوري خو دومره خبرې شته. متاسفانه واقعا متاسفانه موږ وخت نه لرو حامد صاحب، نو په همدې ځای د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
روت سپانو تا کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو او لمامول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل ځینې ورسپانې به وڅیړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
زه هم په خپل وار سره ورسوان ته د کتنې د خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د جام جم ورسپانه راواخلو. دغه ورسپانې د ترامپ له لوري وړاندې شوي طرحې ته د ماس د غبرګون پاکله یو مطلب خپور کړی دی او هغه ګنګوسې دروغ بللې دي چې د وسلو د تسلیمولو سره د حماس د غورځنګ د هوکړې پاکله خپرې شوي دي. جام جام زیاتوي چې د سعودي العربیه چینل یو دروغ راپور خپور کړی دی او ادعا یې کړې ده چې حماس تسلیمېدو ته تیار سوی او خپلې وسلې به وسپاري، چې دا کار د حماس غورځنګ له غبرګون سره مخ سوی دی. ورسپانه لیکي د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سعودي شبکې العربیه هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دوی د خپلو وسلو پریښولو سره موافقه کړې. حماس ویلي هغه څه چې العربیه شبکې د فلسطین د مقاومت د وسلو تدریجي سپارلو او نویوالي څارنې لاندې د دې کار په اړه ادعا کړې له حقیقت څخه لري او بې بنیاده دي. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې العربیه د اسرائیل رژیم څخه د پلویتوب د پالیسیو په دوام کې څو ساعته وړاندې د حماس پورې تړلې یوې سرچینې له قوله ادعا وکړه چې د سیونیسي اسیرانو مړي راټول سوي او حماس غواړي بمبارۍ ودرول سي تر څو دا ماموریت بشپړ کړي. ورسپانه لیکي العربیه دا ادعا هم وکړه چې امریکا د دې ضمانت ورکړی چې سیونیسي پوځیان به په دایمي توګه له غزې څخه ووځي او دا تضمین یې ورکړی چې د دې غورځنګ مشرانو او قومندانانو ته به هیڅ زیان ونه رسیږي. جامی جم زیاتوي چې حماس په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د غزې جګړې او د سیونیسي پوځیانو د وتلو لپاره د ترامپ د طرحې له عمومي اصولو سره موافق دی، خو د ځینو جزئیاتو په اړه باید خبرې اترې وسي. ورسپانه لیکي چې سپینې ماڼۍ هم د سیونیستي اسیرانو د ازادۍ د تعقیبولو لپاره مصر ته د جرد کوشنر او سویټکاف د استولو اعلان وکړ او مصري سرچینو څو ساعته وړاندې خبر ورکړ چې د حماس او سیونیستي رژیم ترمنځ غیر مستقیمې خبرې به د دوشنبه پر ورځ په شرم الشیخ کې ترسره سي. جامی جم لیکي چې د اشغالګر رژیم لومړی وزیر نتنیاهو وړاندې ټینګار کړی و چې پوځ به د غزې په ژورو کې پاتې سي او د مقاومت د بې وسلې کولو پروسه به هرومرو ترسره سي، یا د ډیپلوماسۍ او یا هم د پوځي انتخاب له لارې.
ډېر مننه عابدي صاحب. خو زه داسې فکر کوم چې مقاومت به خپل وسلې اسرائیلي دښمن ته ور نه کړي، ځکه چې که دا کار یې کول نو دومره مقاومت د څه لپاره و؟ بله دا چې د مقاومت بې وسلې کول یو داسې چل دی چې وروسته بیا صهیونیستي رژیم ښه په بېغمه او له کوم پوځي لګښت او مقاومته پرته د فلسطینیانو نسل وژنې ته به دوام ورکړي. خو زو یو بل ورسپانه ته چې جوان ورسپانه ده، جوان ورسپانه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی او د ترامپ له طرحې سره د اسرائیلي رژیم د مخالفتونو خبر ورکړی دی. په دې مطلب کې راغلی چې په داسې حال کې چې اسرائیلي او فلسطینی پلاوی په قاهره کې راغونډیږي تر څو د غزې د جنگ د ختمېدو لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ شلمادیزې طرحې باندې خبرې اترې وکړي، له دوو دریو ورځو خوشبینۍ څخه وروسته هوکړې ته د رسېدو برخلیک نامعلوم ښکاري. جامع جملی کې چې بنیامین نتانیاهو په ظاهری ډول واشنگتن ډی سی ته په خپل سفر کې د ټرمپ طرح منلې ده چې په کې له غزې څخه د اسرایلو تدریجي وتل د بندیانو ازادي او د ابو هیوادونو په ملاتړ د سیاسي جوړښت رامنځته کېده شامل دي. ورسپانو زیاتوي چې خو نه نشانه چې په اسرایلو کې ژورې داخلي اختلافات او د غزې په دریو ستراتیژیکو سیمو کې په پاتې کېدو باندې ټینګار به د خبرو اترو لاره له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. داسې یوه موضوع چې په څرګند ښیي چې له غزې څخه د صهیونیستي رژیم د ځواکونو د بشپړ وتلو حقیقي غوښتنه لا هم تضمین شوې نه ده. د ورسپانې په باور د غزې په دریو سیمو کې د پوځي شتون په دوام باندې د نتانیاهو ټینګار او له غزې څخه له بشپړ وتلو سره مخالفت ښودنه کوي چې که څه هم نتانیاهو له ټرمپ سره په کتنه کې د هغه له طرحې سره موافقه کړې ده، لیکن په حقیقت کې د اسرایلو د نظر او هغه څه ترمنځ چې ټرمپ پر میز ایښي د پام وړ واټن موجود دی.
ورسپانې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو د تهران چاپ کیهان ورسپانې ته. د ورسپانې بیا د اسرایل رژیم په خلاف د نړیوالو مظاهرو په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د نړۍ جوش او خروش د ماشومانو وژونکي سیونیستي رژیم پر ضد، نړۍ د اسرایلو پر ضد یو موټی سوې ده. په مطلب کې راغلی دی د غزې په اړه د نړیوالو احتجاجونو د څپو په دوام کې د 15 ورځې لپاره په پرله پسې توګه په نړۍ کې لکونه زره خلکو سرکون ته راووتل او د غزې د نسل وژنې سمدستي پای ته رسولو، د سیونیستي رژیم پر ضد د پراخو بندیزونو د لګیدو او د جنګي جنایتکارانو په توګه د نتانیاهو او نورو سیونیست چارواکو د نیولو غوښتنه وکړه. ورسپانې زیاتوي امریکا، جرمني، فرانسه، انګلیس، کانادا، ایرلند، پرتغال، جنوبی کوریا، بلجیم، ایتالیا، اسپانیا، هالند، پولند او یونان یوازې د هغو هیوادونو یو برخه ده چې د سیونیستي رژیم پر ضد په مظاهراتو سره په نړیوالې غوسې کې برخه اخیستې ده. خو په دې منځ کې پاکستان د یو میلیونی لاریون په جوړولو سره ریکارډ رامنځته کړی. کیهان لیکي د راپورونو او خپرو شویو انځورونو له مخې تېره شپه د پاکستان په کراچي ښار کې د جماعت اسلامي په نوښت له غزې سره د یووالي میلیونی لاریون جوړ سو. لاریون کونکو د مرګ پر امریکا او اسرائیلو شعارونو سره د فلسطین او د حماس د مقاومت جبهې د ملاتړ په اعلانولو سره د سیونیستي رژیم پر ضد له جګړې څخه د ملاتړ اعلان وکړ. ورسپانې زیاتوي په ورته وخت کې د اروپا په ټولو برخو کې د غوسې لاریونونه هم د غزې د ملاتړ او د سیونیستي رژیم د نسل وژنې د سمدستي درولو غوښتنې لپاره ترسره سول. یوازې د هالند په پلازمینې امستردام کې له یو لکو زیات کسان خلکو سړکونو ته راوتلي وو. ویل کېږي سیونیستي رژیم اوس مهال د نړۍ تر ټولو منفور یعنی کرکجن رژیم دی.
عزیزانو، که ستاسو خوښ وي رابشو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان اشته سوب رسپانی په پاکستان کې د افغان محصلینو د نامعلوم برخلیک په اړه یو راپور ورکړی او لیکلی دی چې ل ویزو پرته بورسیه د پاکستان د نه پاملرنې تر سیوري لاندې د افغان محصلینو ناڅرګند برخلیک. په مطلب کې راغلی چې په داسې حال کې چې د پاکستان په پوهنتونونو کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، سلګونه افغان محصلین چې د نویو بورسیو په چوکاټ کې منل شوي یا د اوړي په رخصتیو هیواد ته راغلي، د پاکستان لخوا د تحصیلي ویزو د نه صادرېدو له امله له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شوي دي. د محصلین په اندېښنه توګه وایي چې دغه ځنډې نه یوازې تحصیلي فرصتونه له ګواښ سره مخامخ کړي دي، بلکې د پاکستان لخوا د بورسیو د ورکړې باور یې هم زیانمن کړی دی. هغوی زیاتوي چې بورسیو لرونکو ته ویزې نه صادرېږي، بیا د بورسیه ورکړه څه معنی؟ د محصلانو په باور دا وضعیت د بهرنیو محصلینو په تړاو د پاکستان باور او نیت ته جدي زیان رسوي. ورسپانه زیاتوي چې دا محصلان داسې مهال په افغانستان کې د پاکستان ویزو ته په تمه دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان اعلان کړی چې هیواد یې د علامه اقبال بورسیو ته د نوم لیکنی وخت تمدید کړی دی. د نوموړي په خبره دا پریکړه په افغانستان کې د انټرنیټ پریکې دوله کبله شوې، خو څو افغان مواصلانو ته د نوم لیکنی ډیر وخت برابر شي.
راوسو د افغانستان مسیر ورسپاین ته د غیر ورسپاینی روسیې ته د تایوان د بهرنی چارو د وزیر د سفر پاک له خبر ورکړی دی. مسیر لیکي ټاکل شوی د مسکو فارمټ ومه ناسته د رواني اکتوبر میاشتې په ومه نیټه په مسکو کې جوړ سي. په دغه څو اړخیزه مشورتي ناسته کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ، ثبات، امنیت او د افغان سولې پر مسایلو خبرې کیږي. ورسپاینه زیاتوي چې سږ کال پکې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی ته د ګډون بلنه ورکول سوې او ټاکل سوې چې هغه دوشنبه پرواز مسکو ته سفر وکړي. مسیل لیکي د مسکو فارمټ ومه ناسته چې د مسکو په کوربتوب ترسره کیږي، افغان پلاوی به پکښې د ګډون سربیره د دغه غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړي.
ډیری زتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامگان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.